السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمای خلیلزاد وای د ملګرو ملتونو تر منشي انټونیو ګوتریش به شاوخوا دوه اونۍ وروسته په دوحه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربوي. دا غونډه داسې مهال جوړیدونکې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که طالبان د دوی خزینه همکاران بیرته کار ته پرېنږدي، له افغانستانه به د وتلو زړه بوګنوونکې پرېکړه وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی ګوتریش به د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره د مې په لومړۍ نیټه په دوحه کې غونډه ولري. ښاغلی خلیلزاد د دغو لیدنو کتنو ته ځینې وړاندیزونه کړي چې لومړی هغه یې د دوحې د هوکړې عملي کول دي. هغه د دغې هوکړې د عملي کولو او د اوسنیو شرایطو د ارزونې لپاره د یوې تګلارې جوړول مهم بللي، او په خبره یې د دغې تګلارې لپاره اړتیا ده چې ښاغلی ګوتریش او د غونډې نور ګډونوال د طالب استازو سره هم خبرې وکړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد د همدغسې یوې نړیوالې غونډې خبر ورکړی و. امریکا غږ د میرمن محمد په حواله لیکلي، موږ هیله من یو چې د دغو وړو ګامونو په وسیله د طالبانو رسمیت پیژندنې ته لاره پیدا کړو. په تورخم کې د غره راخویدو په پیښه کې د مړو شمېر دریو کسانو ته لوړ شوی دی. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راخویدو له کبله یو شمېر لارۍ او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې ښایي 40-50 لارۍ به هم تر خاورو ډبرو لاندې پاتې وي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ آر ډی ای موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوه لمریزې شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په هلمند کې د ایچ آر ډی ای ولایتي انجینر ذبیح الله رسنیو ته ویلي د لمریزې برېښنا دا دوه شبکې د موساکلا په دهکاریز او بهادر کاریز کې جوړ شوي چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتې پرون خبرداری ورکړی چې متحده ایالات او د ناټو متحدان یې باید هغو نښو نښانو ته چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي په اوکراین کې له تاکتیکي اټومي وسلو کار واخلي چمتو وي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شرمن دا خبرداری په واشنگټن کې د ناټو د وسلو د کنټرول په کلنی کانفرانس کې ورکړی. او د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی دی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 18 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شو، درې کورنیو لوبډلو هندوکوش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې به 19 کلن لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او فرید سیال پکې ستاسي قربانی. تخنیکی چارې هم شفیق یار سره مخې ته وړي. نن په خبرونه کې دا چې اختر ته څو ورځې پاتې دي او هغه کسان چې نامزادان دي خپل کوژدنه ته به ایدي وړي، کالي بورز وړي، همدارنګه ځینې داسې شیان چې د اختر لپاره په ځانګړي ډول کورنۍ په اخترونو کې اخلي چې هغه د اختر سوداګانې وي او زیاتره وخت نجونی د اختر په شپې ورځو کې دوی ځانته نوی کالی کوي، بنګړي اخلي او همدارنګه نکریزي هم اخلي. یعنی په ټوله کې د اختر د سودا او همدارنګه هغه شیان چې د نجونو میرمنو په کار وي په دې وخت کې بازار هم خوي. همدارنګه په دې اړه به هم په خبرونه کې نن خبرې وکړو چې دغه دودونه چې موږ اختر ته کالی کوو یا ځینې نجونی د اختر په شپو ورځو کې ځانته بنګړي اخلي او نکریزي لګوي په لاسونو باندې، همدارنګه په دې به خبرې وکړو چې د اختر په شپو ورځو کې نه یوازې په اختر کې بیا لکه موږ نور دودونه لرو، نوروزي وړو یا عیدي وړو، دغه ټول دودونه په څه معنا دي، له کوم وخت نه موږ ته راپاتې دي او په اوس وخت کې په اقتصادي لحاظ باندې څومره کورنۍ د دې توانایي لري چې دغه دودونه پوره کړي او هغې په ځانګړي ډول هغه ځوانان چې اوس یې کوژدنې کړي وي یا له اختر نه وروسته واده وي یا دا چې اختر د اوس دوی بیدي څنګه وړي، په دې ټولو به خبرې کوو چې دوی په اقتصادي لحاظ باندې دا توانایي لري چې دغه دودونه پوره کړي او کنه. او په دې به هم سره خبرې اترې وکړو چې په اسلامي چوکاټ کې او همدارنګه د حقوق په برخه کې دغه دودونو ته څومره ځای شته او څومره ځای ورکړل شوی دی. په دې خبرونه به هم په دې موضوع به هم لتاس وورو، هم به لمیلمنو وورو. دوه قدرمن میلمانه هم را سره شته، د حقوق او دینی چارو په ډاکټر صلاح الدین سیدی او په افغانستان کې مدني فعال مشتاق الرحمن ستانکزی. دوی سره په خبرونه کې دي د پښتنې به ونه مطرح کوو. همدارنګه اوریدونکو که تاسو هم چیرته کوژدنه کړې وي او تصمیم ریشه په دې اختر کې خپل کوژدنې ته ایدی وی سي اختري ورته وی سي څاخلې څبوړې او څومره به اقتصادي لحاظ باندې د توانایي لري چې دغه ټول اړتیا ور شي ان تاسو واخلې او خپل کوژدنې ته وی سي. او په دې هم را سره بیا تاسو خپل نظر شریک کړئ چې تاسو سره خپل خسرګنې په دې برخه کې څومره گزاره کوي او څومره واده کول په کومو طریقو باندې کول شي چې اسانه کړو. په دې خبرې ترې کوو د نظرونه به هم را واخلو. و په یورو د خبرونی نمړی ملمته باور شو چې ډاکټر صاحب را سره سټډیو کې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د اختر مخه د سورز اختر ته پاتې دي، دغه دودونه چې موږ په افغانستان کې لرو لکه اخترې وړل، جلی ته جامع اخیستل یا په ټوله کې د اختر لپاره سودا اخیستل، دا په دیني لحاظ اول راته وایي څومره ضرور دی او په حقوقي چوکاټ کې بیا ورته ځای شته کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اسلام د دین برتریت په دې کې دی چې په نورو قوانینو او سیستمو کې که چېرته تخلف وشي نو قانوني مرجع د هغه نظارت کوي چې په اکثر مواردو کې رسیدګي ورته نشي کولای. اما د اعتقاد پر بنیاد باندې چې قاضي په خپل داخل د انسان کې په داخل د خپل په اصطلاح هغه قضاوت کوونکی کې وجود لري، د دې برتري پر بنیاد باندې ویلای شم چې د اسلام دین په هغه مواردو کې چې د دین سره مخالفت نه وي، رسوم او عناناتو سره مخالفت نه کوي، اما حدیث د سردی د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې بهترینه نکاح هغه نکاح ده چې په اصطلاح ارزانه وي. دا چې ارزانه د میلیونر د پاره څه ده، دا چې ارزانه د عادي د پاره څه ده، دا د مختلفو حالاتو او مختلفو شرایطو کې د هر چا په وضعیت باندې فرق کوي. کچیرته دا دود او دستور چې د اسلام د شرع مخالفت ونه لري، څوک توفه وړي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک مال، څوک ایدی، څوک براتی ورکوي او توان لري، اسلام په دې مورد کې څه مخالفت نه لري. اما که د هغه په نتیجه کې څوک قلدار شي، څوک محتاج شي او د جلی والا په حالت باندې په اصطلاح فشار او اسلام وایي چې نه دا کار ناروا کار دی، دا کار نادرست کار دی، د هلک د توان په اندازه باید ورسره برخورد وشي او دا توانونه فرق کوي. شکر
مننه. ډاکټر صاحب په قانوني لحاظ کې بیا په چا باندې مکلفیت نشته ده؟
یو سلسله نورمونه دي اخلاقي دي او یو سلسله نورمونه دي قانوني. په قانوني کې په یقیني ډول باندې څوک داسې مکلفیت نه لري. هغه یوازینی مکلفیت چې د ایجاب او د قبول تر څنګه پورې د مہر مسله دا هغه درسته ده چې هغه باید تعین شي، هغه هم د اسلام دین او قوانینو کې په شرعي لحاظ باید تعین نه کړی شي. هغه چې تعین شو په تیرو نظامو کې دا د دې پورې تعلق دی، عقل لاس درهم شرعي دی او هدي اکثر چې څومره په توافق وکړو د دین مشورات سپارش او تاکید دا دی چې په اندازه د توان بشه توان د هر چا څومره دی هغه هغه شی دی چې باید مجلس یې فیصله کړي، په اصطلاح هلک او جلۍ خو یې فیصله کړي. او که چېرته همغسې مې چې په ابتدا کې وویل دی چې دا داخلي قاضي په هر مسلمان کې وجود لري چې یو څوک پوه شي چې د ده توان نشته او په هغه باندې فشار راوړي، دا د اسلام لحاظ جواز نه لري.
مننه مننه تاسو ته بیرته راغورځو ډاکټر صاحب. ستاسو اگزې سپ تاسو ته براشو ډاکټر صاحب، یادونه وکړه چې په اسلام کې خبره ده چې تاسو باید هغه واده وکړئ چې اسانه وي. اوس که راشو اختر مخه ده، یو زیاتره غزوانان چې کوژدنې کړې وي دوی دې وړي، په ټوله کې په افغانستان کې دغه دود چې باید لختر نه مخ کې یا لختر نه ورسته اختره ویسی خپلې کوژدنې ته، دا دود لکم زین راغلی ده او په دغه ایدی کې چې د غزوانانی وړي عموما په کې څه وي، کالی وي، میوه وي، څه وي پکې؟
سلامونه تاسو ته آغلی او تاسو درنو اوریدونکو ته، محترم ډاکټر صاحب ته چې په باس کې مونږ تاسو سره د خدای دی وکړي چې تاسو سپات او عبادت په دې میاش کې په خپل دربار کې قبول کړي. تاسو ته بده سو ما چې اول خو باید مونږ وګورو د افغانستان په تاریخي جوړښت نه راځي، خو ته مونږ ګورو چې تقریبا دغه 5000 کلن تاریخ کې چې مونږ یې لرو، دغه دودونه داسې نه دي چې په څو لسیزو کې راغلي دي. دا دودونه له پخوا نه، له پیړیو نه راپدې خو زمونږ په خلکو کې دا رواجونه او دا دودونه شته او لا هم جریان لري زمونږ په جامعه کې. دا په مختلفو ډولونو باندې دي. کله چې مونږ د خپل هغه وګړو هغه حالاتو ته په کتو سره داسې ویلې شو چې بعض اکثریت قومونه چې دي، هغه که چېرته تاجک دي، که ازبک دي، که پښتانه دي، زمونږ تاسې هغه دودونه تقریبا که د نوروزې وړل دي یا هم بعضې تنور دودونه او مراسم دي، هغه مونږ تاسې یا د عیدي وړل دي یا د براتي وړل دي، دغه دودونه اکثریت زمونږ تاسې په منځ کې ډېر توپیر نه لري او تقریبا په ټولو قومونو کې په یو شان باندې پلي کیږي او په یو شان عملي کیږي. په قومونو کې بعضې خلک داسې کوي چې د اختر په مناسبت باندې یا هم د نوروزې او د براتۍ او د دیو په مناسبت باندې بعضې خلک د خپل خسر کره دو طرفه داسې کار کوي چې لیوې خوانه کدی نر له خوانه هغه ته د خسر کره د انجلۍ لپاره کالی وړل کیږي، څو جوړه کالی اخیستل کیږي، یا هم تازه او وچه میوه اخیستل کیږي، یا بعضې نور شیان نور سره اخیستل کیږي. لکه زموږ تاسې په عامیانه ژبه باندې کوی جلبۍ دي، مایان دي او دغه شیان ور سره اخیستل کیږي. او په څنګ کې د کور د اعضاو لپاره جامې جوړیږي. او په مقابل طرف هم بعضې خلک داسې دي چې مقابل طرف هم یا د انجلۍ د کور د هلک د کور لپاره همدغه رقم شیان اخلي. د اختر په مناسبت باندې د هلک کورته بیرته وړي، د هلک د کور لپاره جامې اخلي او بعضې نور شیان آماده کوي. نو په مجموع کې دغه دودونه تقریبا د ټولو قومو سره یو رقم دي او دا له پیړۍ نه راپدې خو په افغانستان کې جریان لري. او د اوس لپاره دغه بد اقتصادي وضعیت ته وګورو، دغه دودونه تقریبا د پدشي او حالت کې روان دي چې نه د کمرنګي په خوا باندې روان دي او خلک نشي کولای چې د اختر لپاره اته نشي کولای چې یو جوړ جامې ځان ته آماده کړي.
په دې برخه به خبرې وکړو چې اوس مال ځوانان په څه وضعیت کې دي. کدام راته وایي دغه نوروزی تاسو یاد کړو وې دي، په دې کې څه څه ځوانان وړي علاوه د نشي جامې وي، وچه میوه پکې وي یا داسې تازه میوه؟
بله هو، په دغه کې علاوه لدی نه چې جامې پکې وي، په دې کې وچه میوه وي، په وچه میوه کې بیا توره میوه جوړیږي. هغه نو بیا د هغه هر منطقې د هغه خو یو خاصیت ته کتلو سره عام که په عام شکل باندې وایي دسی ویلې شو چې د خځو په غسیاله او شریکې ته په کتلو سره دا شیان وړل کیږي. یعنی بعضې وخت کې چېرته دا خورلانې یو بل سره ګوري، هغه یوای یو شای دی وی خو سرخیل یو شای اضافه راوړي مثلا کې اوس چلوې راوړي یا مس یا مایان ور سره راوړي او څه اضافه وو چا او تازه میوه ور سره راوړي یا هغه نور حالاتو ته په کتو سره یوغه هغه نور خويندې ممدغه تقاضا لري لغه خپل کورونه ناغه کچرته اقتصادي وضعیت کې کښنی دا تقاضا لري چې هغه شې د مونږ کورو ته راوړل شي دی باید په همدغه رقم باندې مونږ ته هم راوړل شي نو میوه پر رقم باندې یعنی هم وچې میوه وړل کېږي او هم تازه میوه په دغه شیانو کې علاوه لدی چې جامې وړل کېږي دغه شیان هم په دې کې حتی بعضی وختونو دسمالونه وړل کېږي او بلته دسمالونه د ځوانانو لپاره بعضی دسمالونه جوړوي او د سپینګریو د دیو لپاره چې هغه د فامیل نږدې غړي دي دغه لپاره جامې ورته جوړوي
منه نستانګ زې سپ تاسو به تر او ګرځو ډاکټر سپ تاسو ته براشم استانګ زې سپ یو د سیالي خبره وکړه چې کورنی چې کلی او بل ته دی وړیا نوروزی او یا د هر مسله چې وي پدې کې بیا خورنړي سیالي کوي او بل سره او ورتیا د لکه څنګه چې وی ته راوړې د دبلې تم به تم سره راوړل شي اقتصادي وضعیت په نظر کې نه نیول کېږي د دې لپاره چې موږ یو سالم کورنۍ جوړه کو یو یو خ کورنۍ را منست شي پرته لدی چې تاسو مخ کې دونه وکړه په اسلام کې فشار نشته چې واده لپاره قرض وشي په داسې شرایطو کې چې دودونه حاکم وي څنګه یو ځوان کولای شي چې د اسلام په چوکاټ کې برابر واده ځان ته جوړ کړي او داسې ونجلۍ ځان ته پیدا کړي
د اسلامت وړاندې کوتل د اول سره د مولا عالم او د ټولنې د مخکخ وظیفه دا ده چې د اسلامي اصول په دوامدار شکل باندې تشریح کړي خزه او جمع چې ځوان شو الګ چې ځوان شو هغه ابتدایي شرایط چې ورته ولدي باید دزر واده شي دا د اسلام سپارښتنه دي د اسلام سپارښتنه دي چې فشار باید رانوستل شي د توان نه پورته توفا یا ما ونخستل شي اما که چېرته څوک د خوشحالۍ لپاره د توان سره سره دا کار کوي ممانعت نشته اما په حالات کې چې موږ تاسو په کې اوسو د جهالت سره سره د هم چشمو سره سره چې د هلک خو په کې قرضدار کیږي دا اسلامي عمل نه دی دا ګناهګاری کی کچته د جلی خو په حالت باندې فشار راوړي د توپو په موقع کې زما چې په یاد دي پتاسې به هم راوړو چې دې او موږ به ډېر ورته خوشاله وو چې پتاسې راغلي دي او هغه به مخاله دا توفي امره چې یادونه وشو د محلات پر بنیاد باندې فرق کوي شاید په بازار کې چې تطرخاني په بازار کې ګورګوري په بازار کې نور توفي اما معمولا په څو لسیزو کې دا جلبۍ او مایی معمول په استلا هغه توفه چې ورکول کېږي مطمئنه د سمارو نو کالي دا وکړل کې اما واقعیت خبره دا ده چې د اسلام دین هر نوع افراط او تفریط ممانعت کوي د رسوم او د عاداتو چې د اسلام د اصول سره مخالفت نه لري مخالفت نه لري اما که چېرته د اجبار او د اکراه او د قرضداري پر بنیاد باندې شي دا حرام دی دا نه مني او د دې مخالفت کوي شکر
مننه ډاکټر صاحب ستاسو اگزیس په تاسو راته وي مخکې مو د سیالي خبره وکړه ودنو کې په افغانستان کې کله چې ځوانان واده کوي مختلف سیمې دي په مختلف ولایتونو کې خلک ولور اخلي یا تویانه اخلي د دې بنیاد څه د ولي خلک د لور په سر پیسې اخلي
ډېر ښه پوښتنه ده او کچیر ته اول ډاکټر صاحب په دې باندې مخ کې وغه دي د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید باندې اولن کچیر ته موږ راځو د شریعت له لحاظه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شي موږ تاسو ته وایي چې بهترین مہر هغه مہر د چې هغه کم مہر وي او تاسو کم مہر واخلئ او حتی په دې کې امر غلي دي داسې دلایل هم پکې راغلي دي چې په پخوانی وختو کې داسې مہرونه راغلي دي چې په هغه کې یو سوره د قران کریم یو میړه یاد کړل او هغه د مہر په ډول باندې خپلې خدي ته وړاندې کړ او دانی کاوه تړل شو چې دا بهترین نکاح وي دي ولې د ډاکټر صاحب د خبرو په تایید سره که بازي وخت مونږ ګورو چې اقتصادی توان د خلکو پورته دا وغه کولای شي او څه دودونه او رسم رواجونه کې دا بد خبر نه ده. ولې په ټوله کې کراس دی افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه دودونه او دغه د لور په سر باندې ولور اخیستل دا یو ناروا دود ده. او دا په بعضې حالتو کې په داسې حالتو کې د بعضې سمتو خواو ته کلاړ شو، مثلا لکه مونږ د خوست پکتیا پکتیکا یا د وردګو خلک دغو خلکو ته که په دې سیمو کې مونږ وګورو په ډېره لوړه بیه باندې دا ولورونه اخلي، او حتی تر دې پورې کېږي چې د یوې لور ولور تر 8 لک 10 لک 12 لک روپیو پورې اوړي، چې بیا نشي کولی هغه چا چې له غډې نه ښځه کړې ده هغه په کلونو کلونو په خواریو باندې په سختیو باندې لګیا وي او په مسافرتو باندې وي، او نشي کولی چې هغه خپل واده راپورته کړي، چې دا یو ډېر ناوړه دود ده زموږ تاسې د ټولو افغانانو په مینځ کې، بیا په خصوص کرا شو د پښتنو په مابین کې دا بیخي ناوړه دود ده. او د دې دود په هغه کې کوم وګورو چې چیرته دغه دود په دغه رقم باندې کې جریان ولري په اوسنیو شرایطو کې، په خوا به بیا هم یو څه دی او چا لاس چلیده او هغه به کولای شو چې تر یو اندازې پورې دغه دود او
دستور پښتنه هم دلته ده چې خلکو سره څه داسې نظر ده چې دی په خپل لورګانو باندې پیسې اخلي، یعنی که دوی پیسې وانخلي هغه نجلۍ ته په هغه کور کې ستونزه پیښیږي، یا که پیسې وانخلي دوی څه فکر کوي، یعنی په کوم نظر او په کوم بنیاد باندې دوی د هلک د کونه دومره پیسې د دومره پیسو غوښتنه کوي؟
څو مشکل دي، څو ستونزې دي موږ او تاسو افغانانو په مابین کې. یو خو اول خدا خبره ده چې یو بد ذهنیت لرو، هغه ذهنیت هم دا ده چې کچیرته زه دغه خپل لور یو ځوان ته په کمو پیسو باندې یا په کم ولور باندې ورکم، خدای نه خواسته د خسرخیلو په کور کې به هغې ته داسې وویل شي چې د تا ارزښت هم دغومره کم و چې ته په کمو پیسو موږ ته راکړی وي، او یا به مثلا دا ذهنیت هغو ته ورکول کېږي چې خدای نه خواسته ستا په وجود کې مثلا کمبوتی او کاستی ډېرې وي، یا د تا پلار مور په تا پورې په تنګ وله، نو په دې خاطر باندې ته په ډېرو کمو پیسو باندې مونږ ته راکړلې، او د تا قدر همدغومره د خپل پلار او مور په مقابل کې د همدغومره د قدر و په خپل کور کې چې ته په دغه کمه بیه باندې مونږ ته راکړې، چې دا یو ډېر ناوړه عمل ده چې د مونږ افغانانو په منځ کې په خصوص ما د وخت هم وویلې چې د پښتنو په مابینځ کې دا یو ډېر هغه د ناوړه عمل ده چې مونږ یې ترسره کوو. او همیشه هغه شرایط کله چې مونږ اسلام ته وګرځو، کله چې مونږ شریعت ته وګرځو، په شریعت کې د ښځې او د نر حقوق چې ویلي دي چې مساوي دي، هغه په دغه حالاتو کې مساوي دي، یعنی چې شی چې مونږ خپل زوی ته غواړو هغه باید خپل لور ته هم وغواړو، په دې خاطر خپل خور ته هم باید وغواړو، په دې خاطر چې هغه په مونږ باندې هم دغه حقوق لري. کله چې ته غواړې چې د تا زوی په ډیرو کمو مصارفو باندې واده وکړي، نو بل مقابل ته باید همدغه سی کوشش وکړي چې خپل لور هم په ډیرو کمو مصارفو باندې دی او بل مسلمان اولاد توار کی چې تر وګو دی وګو هغه کور سره بسیا شي او وکولای شي چې خپل آینده جوړ کړي. نو د مونږ په منځ کې همدغه یو بد دستور ده چې مونږ په دې باندې هغه فامیلونه په دې کې داسې ذهنیت ورکوي خلکو ته، یا خلک هغوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې که دغه لور مونږ په ټیټ ولور باندې چاته ورکړل، نو دا به داسې ورته وانمود کړي چې د تا د لور قیمت همدغومره او د تا لور همدغومره تا ته کم ارزښت، او نو بیا به د هغې په د خسر په کور کې قدر او عزت نه وي. نو دغه یو ډېر بد ذهنیت ده چې د موږ افغانانو په منځ کې تر اوسه پورې
په دې اړه باندې د پوښان همداسې یو متل هم پاتې ده، وایي چې کومه ناوې روانه کړې وه او اوښ یې سیند کې ډوبېده، نو هغه خسرګنې ویلې چې دا ناوې ډوبه شي خیر ده چې دا اوښ ډوب نه شي، او بیا پلار یې بېرته راګرځولې وه او بل ځل یې چې ډېرې پیسې ورباندې اخیستې، او بیا چې د سیند نه تېرېدل بیا هغه خسرې ویلې چې اوښ دې ډوب شي خو چې ناوې ډوبه نه شي. دا مغې ته ورته کیسه تاسو مثال وړاندې کړو، اوس دغه ډول ستونزې شته ده په افغاني ټولنه کې، په ټوله کې تاسو د پښتنو ستونزې یاد کړه، د دې لپاره څه کار شوی؟
زه دغه څو وخت کې تقریبا دغه یو څو کلونې جوړو کې حتی اقل د عمر یو څه امیدواري دي ته شوې ده چې پښتانه اوس یو څه راویښ شوي دي، یو څه د علم او د تحصیل لورې نیولای ده، او دوی په دې باندې درکړی دي دا چې په اسلام کې کوم شرایط یا کوم حقوق چې خدای ورکړي دي په خزو تاونرو ته، دا په دغه حقوقو باندې اوس پښتانه یو څه پوهیږي، یو څه دې ته کار کړی ده، دې ته کوشش په دې باندې کوي چې خپل لوروانو باندې کم ولور واخلي یا حتی بعضی وخت داسې خلک هم شته په پښتنو کې اوس پیدا شوی دي چې هغوی دغه سطح د علم او د تحصیل پورته د او دوی کوشش په دې باندې کوي چې حتی ډیر کم مهر او یا چې مهر خوشرۍ شاید او ولور په ډیر کم شي باندې هغه خپل مقابل لوري ته خپل لور ورکوي او فقط یوازې غنم ده واده اخلي چې ته به زما لور یا دغه خور مې چې تا ته درکوم دا به خوشحاله ساتي او د تاسې خوشحالي زموږ لپاره هر څه دي. نو انشاءالله اوس یو څه خوشبیني دې ته شته چې پښتانه یو څه راویښ شوي دي او د تحصیل او د علم سطح یې پورته شوې ده او دوی ورو ورو دې ته کار کوي چې دغه بد دود او دستور چې د دوی په مابین کې له پخوانه له پیړۍ نه راغلی ده دغه ورو ورو له منځه ویسي او په یو ښه دستور او په یو ښه دود او عرف باندې تبدیل کړي.
مننه کور ودان ستنګزی صاحب تاسو بیرته راوګرځو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. کله چې موږ د واده یا کوژدنې په اړه خبرې کوو په دې کې په ټوله کې زموږ ذهنونو ته دا راځي چې واده یعنی په دې معنا چې نجلۍ د هلک کور ته ځي. په اسلام کې هم دا خبره ده چې کله موږ د واده خبره کوو انجلۍ به د هلک کور ته ځي او د هغې له کورنۍ سره به ژوند پیلوي که نه داسې ده چې هلک او انجلۍ کولی شي په یوازې ځان هم یو بله کورنۍ را جوړوي او هغوی کولی شي چې د مور پلار نه بیل ژوند وکړي؟
د اسلام په دین کې په دې مورد کې کوم مشخص رانمود نشته. د هر چا امکاناتو پورې تعلق لري چې د پلار کره د میړه د پلار کره ځي او که مستقل ژوند جوړوي دې کې کوم ممانعت نشته. خو په تعصب سره هماغه چې معزز رور هم وویلي زه تاکید کوم چې د اسلام نه بې خبري د ډېرو داسې منفي افراط و تفریطونو موجب ګرځي چې دا په نتیجه کې د اسلام د دین په سو استفاده کیږي. د اسلام د دین پر بنیاد باندې څلور خزې پارچا نه دي. د اسلام د دین پر بنیاد باندې د سری آیات پر بنیاد باندې کچې ستاسو عدالت نشي تعقیب مراتبولای یو خزه ده. دا چې څلور خزې څنګه د ابتدا نه راغلی هغه اول خو شرعي حکم دی هغه کې خو چې شرعي حکم دی هغه کې منطقي دلیل په کار نه دی. په صده د اسلام کې لس ښځې پنځه لس ښځې شل ښځې فیضدارانو درلودلې د اسلام دین ورته راغی نو ویل چې نه لسو نه شلو نه بې سرنوشته نه شي پاتې کولی نورې تمام خوشې که څلور نه زیات نه شي پاتې کېدلی بیا هغه څلور ته هم شرایط دا چې د چا په کور اولو او وایو چې توکل مو په الله دا د اسلام نه خلاف کار دی. دا چې مونږ د یوې خوا نه وایو چې ښځه نجلۍ او هلک چې بالغ شو ورته نکاح وایي په اصطلاح میړه ته یې ورکوي هلک ته ښځه وکوي دا دیني حکم دی. اما دا حکم هم نه دی چې طالب د خلکو په کورونو لستونه جوړ کړي او خپل لورګانې هله ورکوي فشار راولي. دلته افراط او تفریط او د هغه لازم حد نه تجاوز کول د اسلام د اصولو نه په استعمال ځان ناګاره کول او خپله لور خرڅول چې عملا یې خرڅوي شلکه او دشکه او دا مار خو بیا د جلۍ که نجلۍ ته هم نه ورکوي دا په صریح توګه د اسلام د اصولو خلاف دی. د اسلام د اصولو نه سوء استفاده کیږي او هغه مار چې واخیستل شو دا د شلکه وه دا د جلۍ مال دی اما پلار یې اخلي خپله تصرفوي. په دې خاطر باندې په تعصب او تعصب سره د اسلام نه د سوء استفادې پر بنیاد باندې زمونږ ټولنه د داسې رنجونو او مشکلاتو سره مواجه ده. اما اسلام د خلکو د خوشحالۍ د خلکو د رضایت د توفیق ورکولو د توان په اندازه کې هیڅ مشکل او ممانعت نه لري. چاته به لږ ما سل ډالرې بل چاته به پنځه زره ډالرې بل چاته به شل زره په دې کې هېڅ مشکل نشته دی. اما که د طبیعي توان نه خبره پورته شوه چې اکثره همداسې ده په لکه روپیو باندې خرڅول کېږي دا هغه شی دی چې متاسفانه چې مثالونه یې تاسو هم وویلې چې ذهنیتونه دغسې او هغسې و جاجبل چې دا اسلامي ذهنیت نه دی. هر هغه ذهنیت هر هغه رواج هر هغه شرک به اسلام د اصول سره مخالفی
هغه منلو نه
ډاکټر صاحب کوم کورنیو کې چې هغه ځوانان چې واده وکړي او د واده وروسته بیا عموما کورنیو کې جنجالونه پیدا کیږي او هغه زمن چې غواړي د خپل مور پلان نه جدا شي یوازې مېرمنې سره ژوند پیل کړي هغه توایي چې دغه کار چې تاسو کوي دغه کار نه دی یعنی هم د اسلام له اصول سره خلاف ده هم د پښتنو له رواجونو سره یا په ټولو کې له رواجونو سره خلاف ده د کورنیو ته څه ویل غواړي
د انسان خوشبختی ته کی رواج هغه رواج دی چې د اسلام د اصول سره په تناقض کې نه وي خزه او میړه خپل منځو کې سره حقوق او واجب لري د دې حقوق او واجب معنا دا نه ده چې چا خزه وکړه بیا د نمور پښتنه وکي او نه د پلار په یقین دی دا یو طبیعي حالت دی همرا چې حالت مخکې د وادنه کومه چې جلی مخکې د وادنه خپل مور او پلار او فامیل ته وخت لري هغه وخت نور نشته دی دا یو طبيعي تناقض منځ راځي طبيعي تضاد منځ راځي اما د یو مسلمان لپاره چې مور وي که پلار که زوم وي او که په اصطلاح هغه انګور دی باید وپیږي چې دلته یو بل حالت مې تراغلې دی او د بل حالت په چوکاټ کې د هر چا خو اندازه معلومه ده دا چې نشي کېدلی چې مور دې کینه واخلي چې دا زه خو مې سابق ما سره د شپو تر شپو کې ناسته اوس وګه نه کینی اوس فامیل لري اوس مېرمن لري او مېرمن خپل حق لري مېړه خپل حق لري په دې خاطر باندې کچیرته د وځ سره ستام یو مسلمان کچیرته والدینی او کچیرته په استلا اولادونه خپل ځان د وځ سره برابر نکي او خپل حق ونه پیژني د بل حق ونه پیژني توقعات زیات وسی دا هغه شه ده چې اسلام د دې سخت مخالف ده منطق د خبره د دې سخت مخالف ده او انساني منطق او د اسلامي اصول سره سم باید دا حدود او په استنا اندازې مراعات شي او د افراط او تفریط نه باید ډډه وشي.
مننه تاسو ته ویسره وګرځو یستان اگزې سپ تاسو ته راځم مخکې مو یو څه اشاره درلودله اوسنۍ اقتصادي وضعیت ته دغه دودونه تاسو دواړو قدرمنو یاد کړل اوس مهال په افغانستان کې طالبان واکمن دي او سربېره پر دې چې خزي په کورونه کې نیولې انجونې لزده کړو راګرځولې نارینه و چې کار کول او بیرون د کار کولو اجازه لري دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بیکارۍ نسره ټکې په تاسو شرایطو کې اختر روان ده زیاتره ځوانان به کوژدن وي دوی د کوم ستونزو سره لاس او ګریوان دي اوس مهال
ګوري تاسو یو مسله ده چې اول خو د افغانستان معاصر تاریخ تر اوسه په افغانستان کې په هیڅ وخت کې داسې وخت نه درغله چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره ډیر داسې مناسب حالي لهر اړخ د کله اقتصادي اړخې کلامیتی اړخې لټولو اړخونه دي ځوانان پوره یا د مثلا د وطن د لټولو اړخونه پوره او په یو شکل نه په یو شکل باندې لوی اړخ کمبوت لرو دا یو مسله او بل مسله دا ده چې طالبان کوم ورځې نه چې طالبان راغلي دي درسته ده چې د بازي حقوق د خزو ترین اخی سلسوي دي او دوی ته نو ورکول کیږي ان شاء الله خدای مهربانه ده دغه ته به مونږ په امید باندې ګور ان شاء الله دغه به حل شي خدای به حل کی او خوینده به بیرته خپل مکتبونه او پانتونونه ته لاړ شي او د کار زمينه برته برابر شي په زمن کې کراسو په اول وختو کې چې کله طالبان داغله په بازي ولایاتو کې دوی د مہر هغه ا د اوسط وټه کې خلکو لپاره چې تقریبا تر 2 لک افغاني پورته په اکثریت ولایاتو کې اجازه نه ورکوله چې خلک واخلي په خپل لورانو باندې چې متاسفانه د عملی ګام په توانه خستل شو او فقط د دې فرمان په شکل باندې یا دیو طرز عمل په شکل باندې وړاندې شې د ولس لپاره خو عملی ګام په توانه خستل شو او د دې لپاره دا باید پټاګه شوی وای چې دوی باید د یو کمیسون درلودای چې دغه بیرته په هر منطقه کې او په هر ناحیه او په هر ولسوالۍ کې د باید د کمیشن افراد درلودای چې د بیرته لیدلې و د خلکو په مایند کې چې آیا دا پریکړه عملی شوی ده کنه د عملی شوی خو بیا هم ورته ګورو نو کچیرته د افغانستان اوسنی حالت ته وګورو د خلکو بد وضعیت ته وګورو باوجود دي چې زمون خويندې خپل حقوق نه محرومي دي، همدغه سي اکثریت ځوانان هم بیکار شوی دي، نیم مسافرتو تاړ شو له نیم که په تحصیلاتو کې وو درسونه ویلي و نن ورته د کار زمينه نشته، دغه چیرته د دنیا له خوا په مونږ د بندیزونه دي او دلته مونږ را توانای په دې کې باندې لرو چې دغه ټول ځوانانو ته زمينه د کار برابر کړو. نو طبیعي ده چې دا ډیره لویه اقتصادي ستونزه ده د ځوانانو لپاره په اوسنی وخت کې، باید دغه عرف له منځه لاړ شي او کورنۍ کوشش په دې باندې وکړي چې په دغه مسائل لږ د دې مخنیوي وکړي، تر هغه ځوانان وکولای شي چې لا غو منحرف لارونه چې هغه بل اخره همدغه کدوی شرعي نکاح نه کړی او نن مثلا په سماتوګه باندې ونه شي کولای چې یو بل ته ورسیږي، بل اخره دا بایس دي کی چې هغه سړی منحرف کیږي او په یو بد لار باندې اخته کیږي. نو بس دغه اقتصادي وضعیت اوس افغانانو ته هسې د قبول وړ نه ده او افغانان اکثریت بیکاره دي، بیا په تیره ځوانان حتی تر دې پورې بعضي وخت راځي چې بعضي ځوانان له همدې سبب چې نشي کولای هغه خپل مصارف پوره کړي، بایست دي کېږي چې دوی ځان وژنه کوي او ځان وژني او لدی مشکلاتو نه غواړي چې په دې رقم باندې ځان خلاص کړي. چې زه فکر کوم دا د حل لار نه ده، موږ باید کوښښ پر دې باندې وکړو چې بل اخر په یو ډول باندې نه په یو ډول باندې دغه غلط دود او دستور مخه ونیسي.
مننه مننه کور ودان اوریدونکو لرو، سلام ستړي مشي.
السلام علیکم پردې جانې.
علیکم سلام ستړي مشي، څوک یاست لکم زې موړی کني ولې؟
مننه خوشاله وسیګا، البته دایمي اوریدونکو محمد نبی احمدی بغلان محترمه.
په خیر راغلی بغلان. تاسو راته وایي ستاسو په سیمه کې د اختری وړل یا غنجلې چې کوژدنه وي، هغه لکورته په اختری کې څه وړي او په سیمه کې مو دغه دود لکه مخ نه پیل شوې دی؟
مننه وخت خو تاسو برنامه ماوره در ما دقیقا ډیر زنګونه ولم دی لپاره وخت خو پر دې وګور افغانستان کې لکه ملمنو سم ویل وخت افغانستان کې سونس دي تقریبا جوړ دي، تقریبا خلک کاروبار نه لري او بیا هم خلک کوشش کوي هغه اندازه کوم دوه دستور په افغانستان کې به تر من میږي، یعنی موږ تاسو افغانان ډیر دوه دستور نه زیات، یعنی هغه ملمنو سم ویل تقریبا اغه موږ شهر په راوخت یا سره دوه دستور هم زیات افغانستان کې تر موږ چې څوک یو څومره لري تقریبا یو کوژدنه ته تقریبا هغه د هغه ورته اوس د طرفا لکه ملمنو سم ویل تقریبا دوه لخونه د غشین خپل کیږي، یعنی هغه اندازه علی تقریبا نور تقریبا او چلند د شهر میو او د شهر واخلي وخت د سنی مور څنګه سره خو دا چاري دا مخ کې ویل چې اوس مجبوری دا اوس د یو رواج ور سوی دا، یعنی چې اوس د شهر د زونه باندې تقریبا خلک یم نیږي ترې نه شي ګل کوي د لور کورنۍ یا د الکان کورنۍ. نو دا یو افغانستان کې یو دوته خو بدبختی د کار بار نه څنګه دا یو خو کار ده تقریبا خو توازن من تر اجي تقریبا د دوستي لا خو یې ګر خبره. نو دا چې بدبختی چې اوس نه کار نه ستای نه کاری یعنی پیسې مې سی خلک ولې یا سودر جوړوري دا یو خو نه کار ده. نو باید اندازه پر خلک هم کوشش کړي، یعنی خلک شته من جدي فرصت کوي، غریب خلک اوس ناچار دي تقریبا هغه کوشش کوي چې اوس واخلي. نو دا غریب واجن خو افغانستان کې خصوصا د موږ بغلان کې وخت چې چا خبر سرکار د اوس روان دي اخر
بخا ده ساسي ولایت کې چې کله ځوان نو روزي وړي څه پکې اخلي، دویم پکې کالي او تازه وچ می واخلي که کمبل سم پکې خاص وړي
بلې او بلې دا مايانه تقریبا جلبي او کالي او دا یو ګوره څنګه دي لور کورنۍ بیا زوم تم تقریبا نامره چې زونه اخلي تقریبا کوم ځای ته لري او تا اخلي انا راښه پورې او تا اخلي دا شهر خو تقریبا اوس لوستي دی افغانستان کې. نو موږ دا وایو چې د دې خلک دي موږ تاسو افغانستان کې یعنی تقریبا څه پیسې لري نو دا جوړ کې بیا دا رواجو کې دي به درې کوم کله مصرفونه
نو بیا که تاسو ته د خپل تجربه نه وایي
د جمعه کار یا نو د خیره کار
تاسو ته د خپل تجربه نه وایي تاسو به واده کړی وي خپل نامزاد ته مې د غوړې وخت لري موړې و
د مې د 10 کال وخت لري پر دې تر مې 10 کال مخکې ان په کار کې راځم مختنه وګړه دا وخت دې چې معمولین یو په کار یو شی وي تقریبا یو څه یو جوړ کالي تقریبا یو جوړ انشاء خبر چپلې ورته وي چپلې ورته وي سپلې ورته وي دا شاید مې په یادي تقریبا وخت دې چې خلک انشاء خبر د مې تاسو وطن پر پښتون نو کړي خو اوس درې مخکې او خلک دا وخت ډیر شال جات اخلي پر دې وخت خلک بس لپونه غذاب کوي افغانستان کې نو یو اندازه کم کې خوي د ما په نظر یو چا به او
ډیره مننه کور دی ودان چې هم خپل تجربه دې موږ سره شریکه کړه. شه دا په نامزادې دوره کې خپل نامزادې ته څه وړي وو همدارنګا دا دې هم موږ سره شریکه کړه چې بغلان کې خلک څه وړي. بل اوریدونکو ته به هم ورشو سلام. ستړي مشي.
وعلیکم السلام. زه هم تاسو ته سلام وایم او میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه. کور دی ودان څوک لکم زیاده اړیکه نیولې؟ لغمان تاسو راته وای لغمان کې اختر ته آمادگی څنګه ده؟ هغه ځوانان چې نامزاد دي او کوژدن دي دوی ته آمادگی نیولې ده؟ دی ورځې ته
دا خور سره خورجان خپل وس پورې هغه دا کنه زه به خپل نظر دې وایم چې منګه لکه څنګه چې تیر حکومت راغی جمهوریت راغی وای د خځې تعلیم شرعي حق د هغې مکتبونه ښځو ته خلاص کړل دا شل کاله. اوس دا بل حکومت چې راغی دا وایي دا وایي ښځې مکتب ته دغه دا بندې دي که نه. دا دې حکومت قانون ده شرعي قانون ده. نو زه د ما خپل نظر دغه داسې د ښځو په باره کې او د دغه رواجونو په باره کې د ولول په باره کې داسې یو قانون موږ ونه لیدو چې په هغې باندې رښتیا د عمل سوی په عامه توګه که نه. نه سیاسي او نه ولسي او نه قومي یو تړون سره یو کې شاله کړه. هلته شرعي قانون غواړي. هلته مثال د خبرې لور په شل لکه روپۍ ورکوي. هلته سړی شل لکه قرضه راکوي هغه به مجبور یا به د زوی هغه جلۍ خوښه وي. مثال د خبرې ته ورته یو دوس شرط دې سي وروره کاپ خاطرې ورته تېنه جوړه که نه. نو اوس خو خورې داسې موږ وینو چې لاول نه کوشش دا کوي دا خلک چې خور لور ورکوي نو سه مالداره سړی پیدا کړي غریب ته نه ورکوي دوی مالداره پسې خدای وکړي چې هغه نه قومي نه پیژني. خدای وکړي چې هغه د ده لور په درې میاشتې بعد په تیاره کې کېنه یو ور ملک چې د هغه خوښه یې بیا نو زه خو چې وینم دوی اکثره خلک دغسې شوي دي چې اول نه کوشش کوي چې زه دا لور داسې ځای کې ورکړم چې دا خوړو مړو ته او دې نارو مارې ته نه ضرورت نه. او بل خبره
یعنی هدف دې دا چې خلک اوس پیسې دار پسې ګرځي غریب ته لور نه ورکوي.
بالکل. او چې پیسې
یا به غریب لور هم خلک نه کوي.
غریب لور که څوک هغه به یو غریب سړی کوي هغه که ناره وروړي او که اختره وروړي او که ورنه وړي که مثال هغه بیا خپله چې سره جوړېږي ځکه هغه هم له ده غریب دي. او بل زه دا وایم چې دغه پاکستان کې د زوی واده ته نه وي خپه خلک. ما خپل هلته ډېر وخت تېر کړی. هغه مسلمانان دي اسلام دعوه کوي پنځه وخته مونځ او همدا کلمه هغه هم وایي او پیپر دا ومنګه مې روزي او دار ستینځ حکومت د اسلام هغه یعنی هغه اسلامي ملک دا الته د لور وعده ته خوشاله خپای او د زوی وعده ته مثال خبره خوشاله کنه سزا زوی یعنی الته ولور نسته دلته دغه د ولور دودونه سیدی دانو بیار چا خپل قانون دا خپل نظام دا خپل حکومت دا سیار سومنه خواخه یو چا سره زه دا غویم چې باید همدغه یو فرمان صادر کړي لکه څنګه چې دا فرمانونه موږ اورو او د حقوق په کې د ښځو او د نرانو ټول په یو فرمان کې ځای شوي.
په هغه فرمان کې دا هم راغلی وي چې له دې نه وروسته هېڅ کورنۍ حق نه لري چې په لور پیسې واخلي.
یعنی هو داسې پیسې نه اوس مثال شل لکه زه اوس خپله دومره معلومات لرم پورې که نه چې پر شل پنځه ویشت دېرش لکه پورې زموږ افغانستان کې همدا اسلامي خلکو کې همدغه ملک کې اوسېږي. له پخوا نه دا دود دا اوس هم دا لکه دا اوس پکتیا پلو سې ورسې شل لکه او اتلس لکه هغه نو بیا چې لاس
د لغمان ننګرهار په اړه راته وایي د لغمان او ننګرهار دغه ختیځې سیمې په اړه راته وایي هلته ولور اخیستل کېږي؟
دلته م همدغه سې ما خو تا ته ویلې خورې چې بیا چا خپل حکومت د خپل قانون د خپل رواج دسې چا سره په سو جوړ راغی بس وروره که مالداره سړی پیدا که خواته نه هلکه سې ورکړلې بس هغه خو بیا بیخي د ټول همې قومي ده او همې نور ښه ساتي او هم به زه دا وایم چې دې ته باید ونه ونه کتل شي که نه. شرعي اوس داسې اسلامي حکومت ده او پخوا نه هم دا ملک اسلامي ده باید شرعي یو قانون وټاکل شي یو نظم وټاکل شي لکه څنګه چې دغسې نظم ټاکل شوی چې راتګ سره مکتبونه بند شرعي حجاب ورشه ماحول برابر سو بیا دی پرېږدي. نو زه دغه وایم چې دغسې یو قانون چې په هغې باندې د رښتیانو عمل وشي.
تا سره د خپل تجربې نه موایي اتمن واده به مو کړی وي تا کله یې دې وړی ده یا دومره مصرف دې کړی څو روپۍ تا ورکړې چې واده دې وکړو؟
ما خورجانې دوه زمونو ته ودونه کړي که نه او دغه اسانه او خزم کړی دی لکه بدل څه کوي کنه او هغه خپل د منګ خپل خلق دی ما دوه زمونه ته خزي کړی او ما څه خپل چا نه خزه کړی هغه کورانه کې می هغه د سی واسي او د تر زمون دی لکه ما دا ګټه پکې سنجول او مال څه ار سړی د منګ کور ته راځي هغه نه سم دغه یو کورانه یا سم د ما په سرګانې د دې ځای نن دا دی بل ځای نن دا نو موږ ورسره ډیر ښه جوړ راغلی یو موږ خپل درمیانه خلک یو هغه هم دغه درمیانه خلک
ډېر مننه کور دی ودان چې د لغمان او د چې خپل اولادونو ته د ودونه کړی دي د دوی تجربې دي هم را سره شریک کړي مننه کور دی ودان بلوریدونکو لرو د بمرو خپل بیا ډاکټر صاحب ته ورشو سلام ستړي مشي زه تاسو غږ لرم مهرباني څوک لکم زما لري کني والی
تاسو
فکر کوم چې تاسو انټرنیټ کې ستونزې ډېرې ده تاسو غږ کې ډېر روسته راځي او مهرباني څوک لکم زما لري کني والی
اجو جميله ما دې لنګرار نه مې والی کني والی تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو ته
علیکم سلام مستړی مشه د ننګرهار نه
ډېر ښه موضوع مې انتخاب کړی دا بل اقتصاد پاکو نه ده اقتصاد پاکو نه ده د انسان په ژوند باندې په ورځني ژوند کې تاثیر لري خبرنګ اوس په افغانستان کې ده چې تیر کې اقتصاد د خلکو کاری فرصتونه و اوس نو نه کاری فرصتونه شته دي او اقتصاد د خلکو کمزور دی په دې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی
تاثیر ته د خپل ځان په اړه وایي تاسو خطر ته څه امادګی نیولې ده
یا شخصا خو ما خو امادګی نیولې ده د خپل پزل یو چاره روانه ده خو په ورځني ژوند کې د خپل چې په بازار کې ګرځيږي د بیروزګارو خلکو یا سوالګر فقیر خلک شي ګوري هغه خپل سړی باندې ناخته کی
څومره توپیر راغلی د تیر شلو کلونو په نسبت باندې سک کال په اختر کې
توپیر خو ډیر دی توپیر ډیر دی تاسو موږ کې په اطراف کې غربت زیات او اوس په خارونو ته هم سرایت کړی دی په تقریبا داسې وایي چې اته په صد غربت به اته په صد تغییر کړی دی ژوند ته تغییر کړی دی ابتدی حالات تلاړي یو اندازا غلطه به اقتصاد به خو کار وو روزګار وو خپل تاسې یو داسې سوچ وکړي چې څومره مامورین نن په افغانستان کې معاش اخیستل څومره خلکو کار روزګار لرلو نو په پرک کې راغلي تر ډېر بریده تاثیرات پاچولی په ورنځو په ورځني ژوند باندې
دا مرته وي هغه ځوانان کې د شیساس ملګری وي دوستان مې وي چې کوژدنې کړې وي هغه یې څنګه اخترۍ ته آمدګی نیولې د انجلۍ کور ته څوړي کنه
نو دا واضح خبره ده چې سړی اقتصاد خنې هغه به څنګه هغه ولمانځي دغه تاسو په لهجه چې دی ورته د بچنګ ویسي چې هغه بیا بیا ته خېټه کوي هغه نه لري پروژماتي ته نه لري نو اختر ته بچا مدګي ولري یا خپل هغه کوم نامزادین چې کړی هغه ته بچا مدګي ولري خو هغه پښتنو هغه د پرده بسره ولني او جوړامت بسره کوي
په ننګرهار کې هلته دا کم ځوانان چې واده کوي کوژده کوي څومره دا واده کول هلته سخت دي
په ننګرهار کې بیا د جنوبی زون باندې نسبت به خري جنوبی زون خو بیا ډېر محدودیت لري په ننګرهار کې ولور بیا د نسبتا نظر ته کم دی دلته بیا نو فرق کوي یا درې لکه یا دوه لکه دغه سي اندازه باندې ولور ټاکي او بیا دغه د سرو برخې لږ کوي ده چې دوه تولې یا درې تولې تر پنځه شپږ تولو پورې کیږي نو دغه برخې لږ درنه ده چې سړی کار ونه لري واده کول یا هغه کول دا سخته تمامیږي رښتیا هم سخته تمامیږي
مننه کور دې ودان چې ننګرهار نه مو زنګ وهلې و د ننګرهار وضعیت مو هم را سره شریک کړو ډاکټر صاحب تاسو ته درځم اوریدونکو هم اشاره وکړه او مخکې سالګزی صاحب هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې اوس مال اقتصادي وضعیت خراب ده او نړیوال سازمانونه هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان د 8 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې سبا به څه خوري په داسې شرایطو کې په افغانستان کې دودونه هم حاکم دي که خو ورته وایو که بد ورته وایو یو ډول دودونه شته او خلک مکلف دي د دې لپاره چې هغه خپله سیالي برابره کړي دغه دودونه یو څه وپالي او په دغه ځای کې لکه څنګه چې مخکې ستانه ځي سیب ویلي که چېرته ځوانان هغه د خپلې خوښۍ یا هغه نجلۍ چې خوښۍ هغې ته ونه رسېږي بالاخره دوی منحرفه کېږي او داسې کارونه ته لاسه چي چې ټولنه هم ځان سره خرابوي دغلته د نظام مکلفیت په ټوله کې د طالبانو مکلفیت څه ده دوی باید سربېره پر دې چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي د داسې دودونه په لمنځ وړلو کې څه مؤثر کارونه کولای شي او که چېرته اقدامات ونه کړي پایله به یوې ټولنې ته څه وي
مطمئنا د اسلام نه لري کېدل د اسلام په نامه باندې ناروا دودونه یا د اسلام په چوکاټ کې ناروا دودونه تعمیلول د بد عواقب لري ناروا کار ده او اسلامي حکومت دی او ملت دی عالمان دی په دې مورد کې تنمیر لازم کارو کی. هغه مطلب چې مخکې راه شو چې د مهر په مورد کې فرمان یا کوم دستور صادر شو او بیا ورپسې اجراءات ونه شو هغه کاملا د فهم وړ خبره ده. بیا هم تاکید کوم د اسلام دین د انسانانو د توان په اندازه باندې سپارش کړی دی. دا توان په یو چا کې زیات دی او په بل چا کې کم دی. داسې کمیټه نه شي تعینېدلی چې هغلته ووایي چې د دې درې سوه مکونه درې سوه نه یا یو لک نه یا دوه لک نه زیات نه شي کولی که ومکړ دا مجازات نه هغه نه شي کېدلی. دا چې ورور د لغمان نه وویلي چې داسې یو فرمان دی چې مکاتبو په مورد کې صادر شو صادر دي شي دا فرمان اسلامي فرمان په دې مفهوم نه دی چې قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم و صاحب و اوت العلم درجات صاحبان علم تمد درجه ورکره ده طلب العلم فریضه تنا با کل دی مسلمین چه مسلماتنه ده غیر راگه کیگی لا یز برده که وی لا یز بسم الله الرحمن الرحیم لا یز تاوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون اقرع بی اسم ربی کلدی او لسها و موالدی چه خپلت طالبان هم پا دی اقرار قید چه هاو د علم او معرفت زده کړه اسلامي کار دی ممانعت څوک نشي کولی. بیا ورپسې نو وایي ښه نو شرایط نشته دي نو شرایط چې په تمام افغانستان کښې نشته په یو ولسوالۍ کښې د دې هر څه څنګه خوشته دي که نه نو په دې خاطر باندې دلته دا بحث بیخي بل به خواته وړي. اما د اسلام دین همغسې مې چې په ابتدا کښې وویلي د داخلي قاضي او د وجدان تر څنګ د عالم او د ملا وظیفه ده چې هغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې په خرما باندې دا چې د قرآن شریف په درس ویلو باندې دا چې خپله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مهر ورکړی دی حضرت عمر مهر ورکړی حضرت علی کرم الله مهر ورکړی دی او سفارش تأکیدا دا و چې باید لږ وسي یا په ډېرو محافلو کښې چې زه هغه نښا چې زه چې تړم هغلته کله کله داسې وهسې خبرې کېږي زه یو شی تعین کړي بیا چا ورکړه او چا واخېستله. نه نه دا غیر اسلامي تأکید دی. که چېرته تفصیلات چې برابر کېږي چې یو مهر معجل دی چې مخکې د شبې زفاف نه ورکول کېږي یو مهر معجل دی چې بیا وروسته په دین پاتې کېږي په میړه باندې که چېرته مهر معجل ور نه کړی شي که تعین شوی وي چې وایي زه خو یو شی تعین کړی چې یو نوم وشي بیا په چا ورکړه چا نه هغه حق نه لري چې خپل په اصطلاح هغه مېرمنې ته نږدې شي دا مشکلی جادی. په دې خاطر باندې د اسلام د دین نه ځان خبرول پکار دي په اسلام باندې ځان برابرول پکار دي. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې وجایب په دې پنځو وجایبو باندې خلاصه کېږي در حال چې د همسایه حق د لاس حق د پښو حق د ونې حق د ښځې حق د مور حق د پلار دا سلسله په سلهاو دا قرآن کریم خو ته نه په دې یوه صفه باندې چې هغلته په کښې پنځه بنا د مسلمانۍ بیان شوي دې کښې نه خلاصه کېږي. هغلته ډېر نور داسې وجایب دي چې متاسفانه زمونږ ټولنه کښې ترې نه ښه استفاده نه کېږي او علما خپل وجایب نه اجرا کوي. دین تر هغه ځایه پورې منم چې زما په ګټه دی زما د جیب په ګټه دی چې بیا د جیب په ګټه مې نو بیا نو سترګې بې پټوي او د اسلام د اصولو نه خلاف اسانه نکاح ارزانه نکاح تحفه وړل مشکل نشته اما هماغونه چې په تاوان کښې اوسي او دلته هغسې هم چشمه چې د هغه په نتیجه کښې چې مزاحمت او مشکل ایجاد کړي دا اسلامي کار نه دی دا حقایق منطق عامول پکار دي او الله تعالی تاسو ته خیر درکړي چې همدا اوس د دې زمینه برابره وي چې دغه اسلامي حقایق خلکو ته ورسېږي او د هغه پر چوکاټ کښې خلک
ډېر مننه کورمدان ستانکزی صاحب تاسې ته هم راځم ستاسې وروستۍ خبرې اورم که چېرته دغه وضعیت لکه اوس چې دا دوام پیدا کړي مسؤلیت یې چا ته ورګرځي؟
دا خو طبیعي خبره ده چې کله حکومتونه وي نظام وي نو مسؤلیت د هر څه مسؤلیت نظام ته ده پتی خاطر باندې اول به مونږ دا وایو چې مونږ تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه حدیث ته غوای چې کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته و هر څوک لخل رعیت نه مسئول ده. یعنی په کچیر تراسو دی کورنۍ په کچه باندې اول وګورو زل د خپل کورنۍ مسئولیت ما تاسو د خپل کورنۍ مسئولیت یا بیا کچیر ته بیا د جامعې په ساته باندې راسو بیا د نظامونو دي چې مسئولیت ورګرځي او د غټولې واجبې او اخلاقی مسئولیتونه چې دي دا ټول جامعې ته ورګرځي او دغه جامعې بیا دا ټول مسئولیت د نظام لغړې ده او نظام باید دا اسانتیاوي خلکو ته برابرې کړي. هغه په اول سر کې باید ځوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي چې تر هغه دوی وکولی شي دغه رقم اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دوی وکولی شي چې هغه خپلو ورځنیو چارو ته رسیدګي وکړي. او په زمن کې ما مخکې تاسو ته وویل چې کله ډاکټر صاحب دی وخت ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه کله چې موږ وګورو کله چې یو نر په یو کورنۍ کې باسواده وي او تحصیل کردی هغه تنها ځان اصلاح کوي شي او کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې تحصیل کړی وي او تعلیم یې کړی وي هغه یو کورنۍ اصلاح کوي او کله چې یو کورنۍ اصلاح شو په دې باندې پوښي چې ټول جامعې اصلاح کی ولې چې هر ښځه په خپل کور کې خپل کورنۍ اصلاح کی نو باعث دي کې چې ټول جامعې اصلاح شي. نو اول باید همدغه اقدام وشي چې اول خو باید خویندو ته د تحصیل او د تعلیم زمینه برابر شي د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې او دا به ډېر نیک کاري په دې خاطر چې کله زمونږ خویند زمونږ میندې دا ټولې باسواده وي او تحصیل کردی جامعه به ښه جامعه وي او دوی به کوشش خپله په دې باندې کوي. ګورې که چېرته مونږ وګورو په فامیلو کې اکثریت کورنیو کې رواج همدغه دغه رواجونه چې اکثریت کورنیو کې پرانیستل کیږي دغه د ښځو لخوانه کیږي. ښځې وایي چې ولا مونږ هوس لرو مونږ ارمان لرو خو که چېرته یو ښځه باسواده وي تحصیل کردی او تعلیم یې کړی هغه بیا په دې خبرو پسې نه ګرځي. دا هغه پخوانۍ ښځې چې د هغو ذهنیتونه لږ غوندې وروسته پاتې دي هغه په دې شانو پسې ګرځي. ولې دغه اوسنۍ ښځې چې په اکثریت په تعلیم او په تحصیل برابرې دي او اسلام نه پوهاوی لري او دوی په اسلام باندې پوه شوي دي او هغه د خپل حقوق او د خپل فامیل حقوق باندې پوه دي هغوی د هغو شیانو تصویف نه کړي. نو زه وایم چې بهترینه موضوع همدغه ده چې اول باید د ښځو تعلیم ته توجه وشي تر هغو چې جامعه د جامع او ذهنیتونه تغیر وکړي. په همدغه رقم د تحصیل لارې او د تعلیم لارې مونږ کولای شو دغه ټول ذهنیتونه تغیر کړو او دا خلاف دودونه له منځه یوسو.
بالکل ډیر مننه کوروادان. نو په ټولنه کې د داسې دودونو چې هغه سخت وي یا دا چې د منلو نه وي دغه د لمنځړو لپاره اساسي ټکی دا چې دغه ټولنې میرمنې هم باسواده شي. د تاسو دواړو ډیر مننه. د حقوقي او دیني چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سیدی او په افغانستان کې مدني مشتاق الرحمن استانیک زینه چې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه او تاسو ریدونکو هم نړۍ منله تر بل خبرونه خې چاره.
پریمګ دې چې وال وزم پریمګ دې چې وال وزم زما وزرې ماتړې شپوتا پات کې ګدرن وزري ماتړي شپوتا پات کې ګدرن وزري ماتړي پریمګ دې چې والو زم زما وزري ماتړي شپوتا پات کې ګدرن وزري ماتړي شپوتا پات کې ګدرن وزري ماتړي زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غک دشمن منز تر بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی خربا شی جنگل کبی کتاب بی قلم شی گل شی وجدن در چی بی آواو بی شبنم شی مشا آدم گوخی نا هوا دی بی آدم شی مراوی بادم شی مراوی بادم شی دا هوا وزری مطری شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زد زمانے جب ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا